کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. وابوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تېرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر مو هم اخیستی دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د امر روغتیا وزارت د وین وحید مجروح له قوله همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلهیز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسېد. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې تورستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. کچا هم د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او دغه راس طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمیتا د خاغلی قریشی د سفر لوبمړی ګامو نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وشل شوي دي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپخین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې 4 تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیسیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسېدلی دی. د دې هېواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هېواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شوو سیمو کې د ژوندیو پاتې شوو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیزیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویاند ویلي چې دوی شک لري چې یو شمېر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامی سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتي دي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده. وی ویل چې راځئ له ځانه وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوې چې پاپ به نن د ډسمبر په 15مه نیټه د سینټ پیترز کلیسا له بالکن څخه د کرسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي.
بالکل، دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کسبي استخباراتي ارګان دی او په دې پر کې دی شکل
پدې حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، لکتر لږ 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مودي امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات ونه اخلي، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قمندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازیتوب کوو.
پاکستان خپل شکر پنځه غلامان راوستلي وو، خبرې د مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریبا فشار اچو تی غاړه مو کړی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته په روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه او وازی اوریدلې. شاید خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تیرې ورځې اخونړۍ حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن د رډوتو ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. د غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا 3500 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 1900 جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې برلې شوي چې دغه 3500 کارکونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغون کړي دي. همدا شی بر سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کرته ووایه چې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلیزې حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
دا ټول پیښې د حکومت بې غبري او د دوی د ناتواني ده د ثواب څخه د مابنځ کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان تاس پوړانی باندې ډېر چمتو دي او تاس پوړانی څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د داو کشپی استخباراتی ورګان
خغل الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی کی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسی. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدې 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فائدامی وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دورو ستیر ماسختن پایته ورسیده خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایان وحید مجرو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ او د وسلوالو په ډلېزه حمله کې سلويختنه وجل شوی او اتويشتنه نور ټپيان دي. خو د خغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ لیکلي چې په حمله کې درې سلويختنه وجل شوی او 15 وشتنه نور ټپيان دي. دا معلومه نه ده چې په پیخه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرکز له وخت ده. خو خغلی مجرو نن ویل چې په وجل شوی کې یو لس خزي او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د همدې پر مهال امنیتی ځواکونه 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندي ویستلې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په یو خبري غونډه کې ویل دا چې دا ودانۍ ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاط کار واخیست ځکه خو د عملیاتو څو ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو له ځان سره دغه ودانۍ تسپک یو درنې وسلې نه ایستلې وي او له هغه ځایه په نږدې نورو دولتي ودانیو باندې ډزې کولې. ارک په یو خبر پانه کې د بریده غندلې دی او د ولسمشر غنی له خلیلی کړي دي چې ترورستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو هم تاسیسات او هغه ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او سنتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نورې صاحب تر دې دمه دغه حمله مسولیت کومې وسلواله ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و موریدل چې د کابل د تیرې ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شکه اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وایي طرف د چا واقع نه دی. د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظ ز تخبیه کوم د غلط حمله ده چې هر چا د خواري. اما په څنګه د موږ امنیتی ځواکونو ضعف هم کوي. د نه تنها د امنیتی ځواکونو عام امنیتی ځواکونو نه بلکې بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات تو کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخر داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی په عملیاتي واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایلو ورلد زحمت ډیر ویستي مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بینري ټولنه دوی سره همکاري لري. دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سیمه محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړه. په داسې حال کې چې حکومت همیش دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته مالم نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیتي ملي د بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه سته. دا ضعف باید هر هر څه ځل چې په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډېر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډېرې تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او دوی ته مفرتي پیسې په اختیار کې ورکړل شي څو کولی شي په شدت سره د داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم ترسره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت یې ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوئ چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه اخلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډېر مهم رول لوبولی شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلی چې دا په ټوله نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډېر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه داسې تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کېږي که هلته ملکي خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض د ټول بې وخه کېږي، بالاخره سړی کولی شي په ډېر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکین هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات تر لاسه راوړي.
مجاهد صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره لنډې کراته وایي څه کول پکار دي امنیتي بنسټونو؟
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت په لحاظ او دغه سلاسه مایاده کړې دي رانیول چې که عیانا بیا هم داسې حمله کېږي سړی ډېر زر باید برخاستا په دې باندې عملیات وکړي او دا خونسه کړي.
د امنیتي چارو کار پوه محمد اګل مجاهد چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه چې څنګه وسلوال وتونېدل چې دغه خونړي حمله ترسره کړي، په دې اړه نظر سره شریکو. ازادي راډیو اورېده سهار لو بوجود ما هم تر وبوجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې 10000 ټنه کبان تولیدیږي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې له دغه تولید سره سره د شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دی. د خغلی رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیری په کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي. د کرنې او مالداري وزارت معلوماتو له مخې د کابل د قرغې فارم د کبانو یو ځینه تکسیری فارم ده، خو په فارم کې چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي. ښاغلی رستمی وایي اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري خزي لازم پرمختګ نه لري. د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې خزي تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید، خامه ګنډنې، څرمنې ګنډنې او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي، خو په خبره د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی. ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په سوزلي د پکتیا د سوداګرو خصوصاً له حکومتي چارواکو سره شریکی کړي، خو ژمنه شوې چې د هواري لپاره به اقدام کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو له مخې اوس مهال 300 سوداګری مېرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوری قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو بوری 50 کیلوی بوره 1130 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوری 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1542 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي و نړيواله موضوع را اخلو. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتګ بلنه ورکړې. سپین ماڼۍ پرون وویل چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللی دی. دا موضوع زما همکار فرشته جلالزی تعقیب کړې. دلته په سټډیو کې را سره دی فرشته جان. سپین ماڼۍ دې خبر نور جزئیات خبرې کړي دي چې ترامپ کله ترکیه ته ځي.
نوري صاحب، سپین ماڼۍ پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دی چې ترامپ په راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو سپین ماڼۍ ویلي دی چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه وباسي. امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په مکرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ډونالډ ترامپ ته د اردوغان بلندلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پرېکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ د دې پرېکړې هرکلی وکړ. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي، خو د ترامپ د ورتګ په اړه کومه نیټه یا نور جزئیات نه دي خبر شوي.
د داعش په اړه مو وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېر اونۍ اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې دیره دي له هغه هیواده باسي. د داعش په اړه د دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه وویل شوي کنه؟
د دې خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوی، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالډ ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسکر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل، دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا اساسي سبب و. جیم ماتیس په د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ ویل تقاعد کوي، خو جیم ماتیس په یوه لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړې ده. ډونالډ ترامپ د یکشنبه پر ورځ وویل چې د سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي. ډونالډ ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلوال ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي.
بله فرشته جلالزی، له تاسو مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وي او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي و. امنیه قومندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه و. ذکر ده په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ضایع کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم و چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپل سر اشکارتن د غلامان را وستلی و په بیرې د مخ ورته کړی وی چې موږ به تختی باندې فشار اچو تی غاړه مور کړی د پاکستان پلاس باندې سیمه نامه کړی.
چلی مې یو دا کاني د ډیل د بنجو رئیسلې وو د بنخانې سره ډیر کرون کړو او وبزګلې ورسره طالبان سره مسکنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرو ته ورسره وسی ان شاء الله خبرې کیږي طالبان مګورو نه دی هغه طالبان چې افغانه
د کندهار امنیه کمانډان دغه سرګندونی داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان تر هغې عبدالته له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې
و امریدل چې د کندهار امنیه قمندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازیتوب کوو. تادین خان د مخکینی د امنیه قمندان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې ووژل شو له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنیه قمندان په د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکل شو. او اوس باندې کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغه شو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د شاه محمود قریشي د تیرې ورځې د سفر په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشران افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسئولان وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه له لسګونو ملي سیمه ییزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستې. ورځپاڼې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارتو او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورځپاڼوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې د روان بهیر مسؤلیت ولري.
ازادي رادیو اورې د افغان بیسې ماته سوات لشمیلې لارې مهم ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول دي. ولسمشر غنی باید د طالبانو سره مستقیم ډول خبرې وکړي. د دې هڅه یې وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نه شول. شفی جان د زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه موزه زیات دي خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زره اولاد لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د فن زرشتې محصله ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره ملکا نشته ده. په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي، پیسه نه پیږي. مونږ ته رالیږلي دي وروره. زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حل کړي. او زما پیغام بار بار وکړئ چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوې وه، اوس اوس یې کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو د دې راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ کې یو کلک شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم جمعه گل خپلواکم د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیک مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکتران د هغو سره بستګي لري کراب لا چې وایي ورته هلته نقصه ورکړي وایي دوا هلته واخې او دوا هم د دوی سره شته موږ ته نه راکوي. دا اوس څه رقم دی سیاتې عامه دایراتي باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتې عامه واوري. لس وار مو دا ډاکتران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله. زه هم مسلخ کمپ دی چې اوس په سید کمال الدین بهزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اوریدلی وي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره اقدام وکړي. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته خبرو چې 13 ورځې په ژوندۍ بڼه خبره شوې او اوس یې سبتي بڼه خبرو. په دې هیله چې موږ ته ټلیفون ونه کړئ. خو اوس به رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 3 لوړ شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. په شمال کې شاهین قلوردو وایي په فاریاب ولایت کې په 2 پوځي عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیزیا کې د وروستي سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویاته پورته شوی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي چې 1400 کسان په دې سونامي کې ټپیان دي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو وغوښتي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځلی بیا روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته مو زه نجیه صافی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړئ. پروګرام کې را سره په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او نن ورځ به د ژور خپګان او په بیلابیلو رواني نورو ناروغیو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست. په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې د محل په افغانستان کې ل 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت، جنسیتي تاوتریخوالی او له نشي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو 2 افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان په دې اړه وویل
از هر 2 افغان یکی آن مشکل رواني اجتماعي دارد.
له هرو 2 افغانانو یو یې ټولنیزه رواني ستونزه لري او باید وویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلی. خدا کسان خپلو کارونو ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای. که د دوی ستونزو ته رسیدنه ونشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لږ ځنډ سره پرواني ناروغي اخته کیږي.
د خغلی پیکان په خبره بیلابیل لاملونه له دې ډلې جګړه، ناامني، په کم عمر کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، له مخدره موادو ګټه اخیستل، کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالاتو لامل ګرځي. په دې سیړنه کې د خپګان لامل د اختلال فیصدي 3.15 اتیا، د استراب 2.5، د رواني زیان 15.4، له مخدره موادو د نوړې استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 12.6 ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 ولایتونو کې فعالیت لري. د نورو بېلابېلو ناروغیو تر څنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده، خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصص ډاکټران روزلي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم پروګرام تخرغ لای دوستانو، نن ورځ په خبرونه کې ژور خپګان په تړاو به ډاکټر صاحب ډیر معلومات راکړي. په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. رازو د خبرونه لومړی برخه ته او په دې برخه کې کراته وي چې ولې په ژور خپګان یا ډیپریشن داخته کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ژور خپګان یا ډیپریشن یا افسردګي یو مزاجی یا خلقی ناروغی ده چې د ټولو رواني ناروغي یو زیاته فیصدي تشکیلوي. یعنی د سلو رواني ناروغانو له جملې څخه به ولس ناروغان په ډیپریشن یا ژور خپګان باندې اخته وي. ژور خپګان مختلف لاملونه لري. په دقیق ډول د تر اوسه پورې د یوې رواني ناروغۍ هم اسباب معلوم نه دي. ولې کوم شانسي رول پکې لري پر منځته راوستلو کې رول لري؟ هغه اول جنیټیک ده. یعنی کچیرته دی یو چا په کورنۍ کې مور یا پلار یې په رواني ناروغۍ په ډیپریشن باندې اخته وي یا په ژور خپګان باندې اخته وي، زیات احتمال لري چې اولادونه یې په ژور خپګان باندې مبتلا شي. دوم، کچیرته بعضی نیورو ترانسمیټرونه په دماغ کې کچیر دغه کچه یا کم سی، مثلا سیروټینین د یو کیمیاوي مواد دی یا بل دوپامین ده، او کچیر د دوک کچه کې امبیلنس راسی یعنی کم سی، ژور خپګان باعث ګرځي. او دریم چې دغه سوشل فکتورونه دي، ټولنیز فکتورونه دي. په ټولنیز فکتورونو کې جنگ، ناامنی، فقر، مهاجرتونه، طلاق، پکښنی عمر کې ودونه، دغه ټول شیان د رواني ناروغیو په راوستلو کې، بل خصوص د ډیپریشن وخت په راوستلو کې رول لري.
یو اوریدونکو دا محل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان
وپېژنئ. زه ابراهیم خبر کوم، د بګرامو ورسوالۍ، کابل بګرامو ورسوالۍ.
ابراهیم خان خرغ لای خبرونه ته پښتنه هم مطرح کړي.
دا لمنګا یو شاخر د کانال لګنه په پاکستان کې دا موږ ته بدی سر مرو تک را تک نه کیږي. نه دا ډیر زور خبرګان دي.
ښه،
نو دې سره د سینې درد او د سینې درد سره بیا دا کډ اخلي څنګه په سره مو سره ډیر زیات بوز دي او سره د سلاړو سره دا موږ ته سلاړو په ځینه ګرځي.
د مریض عمر څو کاله؟ عمر څو کاله؟
عمر 15 کاله.
نور له دا وینه سره ځي چې د معدې تکلیف یا د تنفسي سیستم مشکل خونه لري؟ ناروغ هم څنګه وي؟ داسې همیشه خفه غوندې وي، خوشحاله وي؟ څنګه وي؟ په دورې شکل باندې خفه کی
همیشه
پریشان وي او یو سټریسور لري، یو سټریسور د چا سره یو مشکل ده، نو دا کېدای شي دغه مشکل له وجې د ژور خپګان یا استراب هم په څنګ کې ورسره پیدا شوی وي. د استراب او د ژور خپګان یو علامه هم دا ده چې د مریض درد موجود به بعضو مخیاتونه کې مریض درد احساسوي. نو دا غوړورته زما مشوره ده چې دی یو عقلي وسبي ډاکټر له متخصص سره مشوره وکوي او د خپل دغه مشکل په باره کې د مریض سره د خپل کورنۍ کې خبري وکوي او د تکنات ورکی او د یو رواني نو متخصص سره د مشوره کې مشکل ان شاء الله دونه جدي مشکل نه ده.
ډاکټر سمیم رازو دي چې د ژور خپګان یا ډیپریشن هغه مهمه نخي نخانې سدي.
بالکل ژور خپګان دوی عمده نخي لري ډيري، یعنی کچیر دغه نخي په سړي کې موجود وي د دوه هفتو لپاره کچیر موجود وي، یو څه دا مریض همیشه جګرخونه وي کچیر په مسلسل ډول اکثر وخت ورځي، یعنی په ورځ کې د ورځې زیات وخت دی پریشان ووسی کې په هغه کې کدو سات تر سره خوشاله وي پروانه کې زیات او وخت ورځې بده پریشان وي په د سفر له ورځې په موده کې، او بل به علاقه کې له خپل شغل کار سره د مریض علاقه کمیږي کدا غوا راز په سفر له ورځې په موده کې موجود وو او سره په دې کې پرې راز دی ابسوردګي یا ډیپریشن سي دي، هغه مریض همیشه کم انرژي به احساس دي کې چې ستړی یم کار ته مې لاس نه کیږي، سوشل ویډراول لا اجتماعي لريوالې خوخوي تنهایی خوخوي، خبرې ډېری کمی کوي، په فعالیت کې په کار کې سستواله لیدل کیږي، او مریض همیشه نا امید وي، آینده ته هیڅ امید لري، منفي افکار لري مریض، او په څنګه دي کې په بل اخره کوم څه مرض نورم شدت پیدا کوي، مریض سره دي خودکشي افکار یا ځان وژنې افکار پیدا کیږي او بل اخره د تام په ځان وژنه باندې کوي، دغه دی ډیپریشن اراز او پدې کې پسنګ کې په پرې اراز کې د خوب ډیر عمده د مریض خوب یا پکې کمیږي یا پکې زیاتیږي، او د اشتها هم د غرنګ یا زیاتیږي یا کمیږي، او د وزن هم د غرنګ یا وزن زیاتیږي یا کمیږي، دا کوم ده نه نه دی مریض کې چیرې د په مریض کې ولیدل شي نو دا درلالت پر جوار خپګان دی ډیپریشن.
بله، او جوار خپګان باندې چې څوک مخته کیږي نور کوم ناروغي ته زمينه برابروي تر څنګه دا چې کوم کسان تر ډیره په دې ناروغي باندې اخته کیږي، مشمان ډیر دی که ځوانان
چیرې جنټیکی فاکتورونه موجود وي، یعنی په کورنۍ کې په فامیل کې پلار یا مور په دې ناروغي باندې مبتلا او احتمال زیات دي کیږي چې په انده کې اولادو کې دا نه جوړې پیدا شي، دوه چند رواني نه جوړې دا ډیپریشن یا افسردګي سي دا په زنانه وکړي دل کیږي، دغه علت دا شي دسي یو خو په غو کې دغه د هورمونونو چې دغه چینجز را مستقیمه کی، یعنی بعضی هورمون استروجن پروجسترون سي دي په غو سطح کمیږي او زیاتیږي، دغه یو لن مردانه سره د دې فرق ده، او بل د دې د ولادتونه سي کیږي دغه یو بل مشکل دی په دغه کې د ډیپریشن پر وسلو کې، او یو بل مشکل سي دغه اجتماعي فشارونه دي خصوصا پر طبقه اوناس باندې دغه نظر و نارینه او ته زیات لري کی، یعنی په دو چند په زنانه کې ډیپریشن نه لیدل
کی. درځه ته مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. زه د وسی اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب السلام علیکم، قبول کړئ د کابل یو زحمت در کوم، زما یو زنانه د سوخ چې هغه مرز ده کوم وخت د خدای عمل پر راځي د وخت دی تصاوی ته دی پیښ بس جزړه
کوي سوخ ورته مشکل ورته پیدا کیږي،
دا کوم وخت د خدای مرز پر راشي درې میاشتې بعد دی میاشتې بعد
سید
بس ډېر ډېر حساب ته لګه پر راشي، بس بیا خبرې بعد په تفصیل په کې خبر او ته خبرې کې هغه زیات کړي دا نه او ډېر خپه غوند یا ډاکټر سره دسي زیات ته خل او له ډېر سره په تفصیل یو پوښتنه
سید اورور
شه مهرباني وکړه.
پریمنسرل ډیسپوریا ورته ویل کیږي او ناجوړی د چاغه دی عادت محور نه یو هفته مخکې رامنځته کیږي، یعنی هو به دغه اراسي کوم په ابسوردګي کې په ډیپریشن کې موږ تاسو ویلو دغه امراض په مریض کې رامنځته کیږي، دلتنګي ورته پیدا کیږي، بی قراری عصبانیت مریض ته پیدا کیږي، زر په غوسه کیږي، خوب په غرزو کې مختل کیږي، دغه اکثر زنانه کې دغه تکلیف لیدل کیږي، دغه ورته د ما مشوره ده چې سیتروانی روختون خو د خپل د کابل کې سیتروانی روختون ته دی یو ځل مراجعه وکوي، ان شاء الله تعالی دا مشکل دومره جدي نه ده، تدابیر ډیر اسانه وکړي.
ډیر زه تمن ډاکټر صاحب محترم په دې برخه سوچ مخنیوي څنګه کیږي او کوم حالت ته باید حالت کې باید یو څوک ډاکټر ته ورشي کپ دې تړو جواب ورکړي به وځو اوریدونکو ته
مخنیوي هغه ریسورس دی ډیپریشن یا ژور خپګان باعث ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ شي. او که چیرته په مریض کې موږ تاسې کوم وخت د رواني ناروغیو مریض تداوي کوو یا د ژور خپګان مریض تداوي کوو، هغه په درې شکلو باندې، یا یو خفیف شکل، بل متوسط، بل شدید. په دا خفیف او متوسط شکل کې دغه مشکل د ناروغ بدون دوا ښه کېدلی شي، یعنی هغه سټرسور یا هغه شی رواني فشار چې دی لري چې له ده دغه ناروغي رامنځته کړې ده، د هغو په باره کې باید مریض ته مشوره ورکولی شي. روان شناسي خو بل خصوص موږ تاسې په وطن کې ډېره کمه ده. روان شناسي په دې کې ډېر عمده رول لري. روان شناسان چې د مریض دغه مشکل چې دی لري دغه په باره کې ورسره خبرې وشي، او که چیرته ناروغي شدت پیدا کوي، د شدت په موجودیت کې باید سایکوتراپي روان درمانی سره په څنګ کې مریض دوام باید استفاده کړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کو، او په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدون کې دی، مهرباني وکړئ.
زه محدودالله مال لوګر نه خبرې کوم. په مریض ګرم د تاسو سره څه نه کول، د تاسو سره څه نه راځي چې دا ما یو د لیوز د دې څخه افغان ته پېږی پاري راغو.
وروره دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې کیږي، او پوښتنه له سره وکړئ. بالکل، مهرباني.
عمر یې څومره ده؟ لور عمر یې څومره
ده؟
وروره د ناروغ عمر څومره ده؟
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ځواب کې مهرباني وکړئ.
دا غرور چې زموږ ناروغ د همیشه پریشان وي، زړه تنګوالی لري، ناامیده وي او ژړا ورته راځي، دغه نښې علامې دلالت پر ابسوردګي باندې کوي. د ورور ته مشوره دا ده چې دی یو ځلې کابل ته راشي، چې رواني روغتون کې ډاکټران دي، روانشناسان دي، له سره مشوره وکړي. مشکل انشاءالله دومره جدي نه ده.
مننه کوو دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30، او بل شمیره ده 0992 25 55. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
د کندوز د ولایت د شیرشي د ولسوالۍ په تمه
ډیر ښه خرغ لې خبرونه ته نن موږ ژور خپګان په تړاو غږیږو. کته سره پوښتنه پیدا شوې، مهرباني.
پوښتنه خو دغه ده چې دغه د شپې خوب هم نه راځي، او دای سوچونه وهم، او کار په نیم لاس نه کیږي. دغه یو میاشت کیږي چې دغه مرض را پیښ شوی.
ها ډاکټر صاحب، مهرباني.
عمر دې څومره ده؟
عمر می 30 کلن.
نور لخل کو سر دیناس خوخی کته ناس ناس دغ خوخی
یا ناس می نه خوشی ژبا چې دغه سی आवाज په یو داش کې دغه سی چې ناسم بس دغه شخوند را
سلام لی شی لري. دغه مشکل ست پیدا سوی ده؟ چی شل وجد ته پیدا سوی ده؟
وجن و دغه 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 د کور کم مشکلات دغه پلار می مریض و، او مخکې مې ورور مریض و، نو دغه دغه یو څه زه دغه دغه کړم، دغه مریضې را پېښه.
صحیح ده چې صاحب سوال وخت
مهرباني وکړئ.
اجي سبا یې چې خو مې خراب ده، غواړم چې تنها ناستې ما د دنیا ژوند خو نه راته راکوي. دغه نښې نښانې چې په اجي صاحب کې لیدل کېږي، د ژور خپګان دي، کوشش دې وکوي اجي صاحب دې پر دغه باره کې چې کوم دا دې د فکر خراب شوی دی، دغه سوی دې په دې باره کې دې سوچ وکوي، له داسې چا سره دې مشوره وکوي چې هغه په دغه رواني ناجوړو کې تجربه ولري، له هغه چا سره یا له روانشناس سره مشوره وکوي. ان شاء الله مشکل دومره جدي نه، کم وخت مشکل مشکل ده بدون دوام خکیدلی سی بعضی امراض مختصر لرو سی اگه تا اجسمن ریزاردر وایی په اجسمنت ډیزارډر کې مرض د سیاغه له یو تحول ورسته په ژوند کې رامنځته کیږي. هغه معاینه راز دی ژور خپګان ډیپریشن ورکوي. مثلا بعد له واده په بعض مشکلات را پیدا کیږي په ضرب د درو میاسو کې چیرې د مریض ته دغه اراز پیدا سوی د خاص دغه دی ژور خپګان اراز مریض پیدا کوي د استراب اراز د ترس اراز مریض پیدا کیږي. دا باید تشخیص تپریکی سی یعنی دا باید ژور خپګان ونه بلل سی دغه یو بل نه جوړی دی سیغه اجسمنت ډیزارډر وای یا اختلال انتباقي مرتبط ویل کیږي. هغه بعض خلک دی په مالی توان کوي د پتن په یوه شي کې نقص کوي په درې میاشتې کې دسته دغه اراز ولایم د ابسوردګي د ډیپریشن پیدا کیږي د ژور خپګان او یا بعض څوک دي د کور مسولیت د پتن ور په غاړه کیږي پلاری وپات کوي د کور ټول مسولیتونه دته متوجي کیږي. کچیر په ظرف د درو میاشتې کې ناروغ ته د ژور خپګان په دغه حالت کې پیدا سو دغه یو بل نه جوړ دي سیغه ته موږ تاسو اجسمنت ډیزارډر اختلال انتباقي وایو.
بلې ډاکټر صاحب سمیم مخکې مهم یادونه وکړه د روغتیا نړیوالې ادارې د ورستی اټکل لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغانان ژور خپګان باندې یخته دي او همدارنګه 2.2 میلیونه په استراب باندې یخته دي. څه باید وشي د دغو شمیرو د کمول لپاره کورنۍ سدن د لري او اړوندې ادارې؟
په دې کې زیات رول د روانشناسانو در یعنی کورنۍ باید یو مو فاميلي تراپی ورته وایو یو کپل تراپی ورته وایو یعنی زوج درمانی کچيري رواني نه جوړي په کورنۍ کې موجوده وي باید ټول کورنۍ روان درمانی یعنی سایکوتراپی یا د ارواپوهنې له مشاور سره مشوره وکوي. یعنی هغه مشکلات چې د پاره د ډیپریشن یا ژور خپګان باعث ګرځي دغه په اړه کې باید ته اطمینان ورکول شي او د سره باید خبرې وکول شي. دا ډېر رول پکې لري او کچيري والدين په دې ناروغي باندې اخته وي باید زر تر زر خپل درملنه وکړي. کچيري درملنه ونسي احتمال زیات دي کې چې په آینده کې په اولادونو کې دا مشکل پیدا کیږي. یعنی روانشناسان په دې کې ډېر زیات رول لري. د رواني ناروغي په اول خفيف او متوسط شکل کې هیڅ مریض و دوا ته ضرورت نه پیدا کوي. یعنی مریض په روان درمانی باندې کیږي هغه مشکل چې د تې ابسوردګي یا ډیپریشن پیدا کړی ده په هغه باره کې د سر خبري کیږي. هغه د خبرو په ذریعه ورته ال کیږي. مو په سيټ رواني روغتون کې د روانشناسانو ډیپارټمنټ لرو هلته ناروغ په هفته کې یو ځل راغوښتل کیږي هلته سره جلسه نیسي. هغه د په داسې کوم مشکل لري د هغه په باره کې د سره خبرې کیږي. دته یو ښه صحیح لاره ورته خول کیږي. دته کوګنیټیو بیهیویرل تراپی ورته وایي. یعنی هم شناخت لغه مشکل چې دی لري لغه شناخت ورکول کیږي. دته دا یو غلط فکر کوي په باره کې مګر د هغه فکر ته تغیر ورکول کیږي صحیح لارې ته راغی کیږي. او بل رفتار دی د کوم رفتار دی لري. اوس مثلا بعضی خلک دی هغه خودکشي افکار لري. دا رفتار ته باید مریض تغیر ورکول شي. بعضی خلک دیس کار نه کوي زما کار ته لاس نه کیږي چې دا دی ودی ما ډیپریشن یو علامه ده. دغه تغیر ورکول کیږي. یعنی روانشناسان چون د متاسف په وطن کې ډیر کم دي او دغه وجه ده چې رواني ناروغي ګراپ ولځي.
ډیر زړه مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته ډیر اوریدونکو هم په لیکه کې دی او غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زن رو پیژنئ؟
خیر شه. مننه متولای مدمیوان د څخه
متولا خان خرغ لای خبرونه ته ژور خپګان په اړه غیږو مهرباني
غواړم. خیر شه. تاسو او استاذ درانه ملمت سلامونه تسلیموم او بعد کی پښتنه لرم.
ښه مهرباني.
زما خپل زه تقریبا د اته پنځه څخه بیا د اته دېش کال تر ما به ان شاء الله. زما ښځه تقریبا د پنځه ویش کال په عمر کې به وي. اوس مطلقه ګرم او یو د چیرې خپګان او یو داسې څه پر دې کدا اوس لنګ ساجره اخلم د ورور واده دي د او هغه د معذرت په دغه باندې اساس باندې وکړي یو غوښتل او دا اوس وسلاله تقریبا ماشان کې واده دي بل ځای ته وي. اوس دې کې دا څه دی دا وایي چې متور سم هغه څه دې چارګي خو نه مایوس نه ست او دا خپګان زنه که ولی دامات دیر سخت شد حتی دل پشار بندی راست دل کدر بوش بندی که دغدغه پتا گوگل که تقریبا دیگه در کال است که زایی ایت سویو ماجی سانی دغدغه اون نلری برداش اون نلری آخر مشکلی بر حتی داش دی شپکی اون داشتن میکشه سویی پس که سودا آب بندی سویی ولی که اقتصاد نیم ولا سودا بندی سویی دکالیم دبرست
دا غرور ته باید وویل سی سی دا ناروغ سی د سکوم د ریسورس د مشکل ورته پیدا کړی دی یا د نارامي ورته پیدا کړی دی یا د ترس استراب ورته پیدا کړی دی په دې باره کې د ناروغ سره خبرې وسی د اطمینان ورکول سی سی کوم تشويش ته لري لدغه باره کې دا صحیح نه ده یعنی خبرې دی ورسره وسی او په زمند دی کې دی ل یو د اکلی واسبیل متخصص سره مشوره وسی که چیرته د وزارت یو هغه په صورت کې دوا ورته توصیه کی.
بله جرمن رټس برزو یو بل مسلې ته ځنی خلک په یو ډول وسواس یا تشویش باندې اخته دي. د وسواس او ډیپریشن ترمنس توپیر څه تړاو څه
اکثر وخت د وسواس په موجودیت کې ډیپریشن رامنځته کیږي. یعنی وسواس دی باعث ګرځي چې ډیپریشن رامنځته کی. وسواس عبارت له افکاری تکراری و مزاحم کننده. یعنی مریض ته بار بار په ذهن ته فکر ورته راځي ځین چې هغه په منطقي دلایلو سره د ذهن نشي لري کولای او دای مجبور کوي په هغه کار باندې چې دی وکړي. مثلا مریض دا فکر پیدا کیږي چې نیماله سونه نه دی پاک دا فکر بار بار ځین تر ځهلان کې د لاسونو پر منځلې دي خدای بل اخر په دې باندې مجبور کوي چې د لارسي بیرته خپل لاسونه ووینځي. دا وسواس خدغه وسواس بل اخر د زړه تنګي او د جوړ خپګان سبب ګرځي په اخر کې. تداوی تقریبا د دواړو هغه وخت چې مو روان درمانی او خپل دوا دی ابسوردګي د دواړو یو دوا دی وسواس. یعنی کچيري ابسړی وسواس او ابسوردګي دواړه ولري په یو دوا باندې دواړه مرزونه
د رمن د وسواس په تړاو به بیا هم تاسو نه ځنې پوښتنې ولرو. اوس زو د اوریدونکو پوښتنې اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم ډاکټر صاحب سلام علیکم. ما یو مریض لودو عمر 25 کاله دی او دا چورتونه وي او ځای په ځای ناشت وي د چا سره مینا نه لګېږي چې چا سره کښېني چې ځانته ځانګړی ناست وي.
ښه ډاکټر صاحب تاسې پوښتنه لرئ دي؟
کار ته یې زړه کېږي که نه کېږي؟
کار ته یې زړه نه کېږي. د کار سره اصلا د چا سره جوړم نه ده، د کار سره یم جوړه نه ده، خوب یې کم دی.
څومره وخت راځي دا تکلیف ورته پیدا شوی؟
یو کال و درې میاشتې دغه وخت کېږي.
یو شی باعث دې سوسی دا مشکل ورته پیدا سو کو داسې خود به خود ورته پیدا سو؟
واده نه
څونه وخت بعد ورته پیدا سو؟
بس یو لس پنځه لس ورځې بعد ورته پیدا
سو. ښه سید ابرور سید سوال
مکور ته
سید
شارټس مې
باندې ورور لکه وخت چې ما وویل مال د پزوند کې کوم وخت تحولات را منځته سي، واده کول یا طلاق یا د دوو زوجینو یا د میړه او د ښځې تر مابین ترمنځ یو ملکیتل او د اقتصادي یا مالی تاوان کول په ژوند کې یا د ناګهانه یو ځای ته مهاجر کېدل، دا ټول مشکل په وجود باندې راوړي چې هغه درې د درو میاشتو په دننه کې که چیرې د هغه شي له وجې دا مشکل رامنځته شي، دې ته موږ اجسمنت ډیزارډر وایو یا اختلال انتباقي وایو. د دې مریض ته به په څنګ د تداوي کې مریض ته باید له دغه سیده ضروري جوړیږي ځینې دغه مشکل چې دې ته پیدا سوی ده دا د دې په ژوند کې یو تحول راغلی ده. په دې باندې باید له مریض سره خبرې وسي او خصوصا هغه کورنۍ باید خبرې وسي، مور و پلار باید خبرې ورسره وکړي، یعنی ژوند د دې هغه عادي حالت ته بېرته بوځي لکه په کوم به کور کې چې دې ژوند درلود هغه عادي حالت ته بوځي. او د دې خسرګنۍ سره باید مشوره وشي چې تاسې له دې سره هغه چلند کوئ لکه کوم مور و پلار چې په کور کې ورسره کاوه، نو تر ډېره بریده به انشاءالله د دې مشکلات حل شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، خبرونه چې ژور خپګان ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب سمیم نړۍ
مننه تاسو
او لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.